غريب نادي ملعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست، شروع غلاست دی ولسم ټولګي و څلورم لوست. نن ورځ موږ تاسو راځو د حجرې او د هغه محیط پیژنو چې د حجرې په محیط کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي. په تېرو لوستونو کې مو د حجرې جوړښت وپېژندئ، د دې حجروي غشا مو وپېژندل، همدارنګه سایتوپلازم مو وپېژندئ چې د حجروي غشا په واسطه د موادو انتقال صورت نیوي د حجرې داخل ته او د حجرې بهر ته. رازونن رس دا کوم انتقالونه چې د دې نومال پیژندو په څیر ډول سره د یو خاص خو بل خو ته حرکت کوي، په دې باندې هم ځان پوه کو. سمجه استاد سي درس چې دی هغه د 20 صفه څخه تر 30 صفه پرې به دوام وکړي. ژوندې موجودات چې دی هغه کوم مواد چې دی د یو ځای څخه بل ځای ته چکر تیری، هغه د ترانسپورت په نامه ځای دیږي. چې دغه ترانسپورټیشن چې دی په دوه ډوله ویشل شوی دی، یو چې دی فعال لیږدونه ده چې د اکټیو ترانسپورت په نامه ځای دیږي، او بل یې غیر فعال لیږدونه چې ده چې د پیسیو ترانسپورت په نامه ځای دیږي. د دوی ترمنځ توپیر څه شی دی؟ هغه به موږ د دوی په تشریح کولو کې پوسو. غیر فعال لیږدونه یا هم پیسیو ترانسپورت چې دی، دا موږ وایو کله چې دی د موادو انتقال پکشي کی صورت نیسي، انرژي په مصرف نه رسي، یا هم د انرژي مصرفول ته ضرورت نه لري. کله چې دوی مثال مواد د خارج څخه بهر یا د بهر څخه خارج باسي، خپل په طریقه سره مثال خپل سر ته رسیږي، د انرژي مصرفول د دوی خپل په سیستم کې نه دي شامل. دې ته موږ شوایو غیر فعال لیږدونه. په ساده ډول سره داسې تعریفولی شو چې د انرژي له لګښت څخه پرته د حجرې له غشا څخه د موادو حرکت او تیرېدنې ته غیر فعال لیږدونه ویل کیږي. چې غیر فعال لیږدونه چې د خپل په دوه ډوله ویشل شوی ده، یو یې د نفوذ یا هم ډیفیوژن په نامه سره دیږي، او بل یې هم د اوسموسس عملیه ده. راځو دا دواړه مرحلې پیژنو. د نفوذ یا انتشار عملیه یا ډیفیوژن چې دی، دا د غلیز محیط څخه و رقیق محیط، یا هم هغه محیط چې غلظت یې ډېر اوسي و هغه محیط چې غلظت یې کم اوسي، د مالیکولونو آیونونو انتقال عبارت ده ډیفیوژن یا هم د نفوذ عملیه څخه دی. په دې کې چې مثال موږ په نظر کې ونیسو، د حجرې د بهر څخه کم په مالګې کې چې کوم محلولونه اوس د اوبو کم د مالګې سره چې کوم محلول اوس هغه د دغه حجروي غشا څخه د دغه نفوذ یا ډیفیوژن د عملیې په واسطه داخل ته ځي. دغه رقم چې موږ په نظر کې ونیسو د په نباتاتو کې د تبخیر عملیه چې ده، یا هم ترانسپایریشن چې دی، هغه هم د دغه عملیې په واسطه چې د دوی د استوماتا په چې کوم سوري وجود لري د ستوماتا په نامه سره یادیږي، د دغه له لارې خارجیږي. یعنی د غلیز محیط څخه و رقیق محیط ته دا څه سو د نباتاتو د موادو انتقال سو. ورپسې راځو د دې مثال وایي، لکه که چیرې زه یو دوه یو بیکر راواخلم، په هغه کې زه د رنګ یو څو څاڅکي واچوم، رنګ چې دی خپل غلظت یې ډېر دی تر اوبو، او خالص اوبه چې دی هغه دونه غلظت نه لري. نو په دغه وخت کې دغه کم اوبه چې دی د یو څو وخت وروسته به تاسو ووینئ چې د رنګ مالیکولونه د اوبو د مالیکولونو سره یو ځای شوي دي، چې په دې سره موږ وایو دی چې شوي دي ډیفیوژن عملیه سرته رسول دی، یا په دغه ځای کې انتشار کړی دي. چې د نفوس عملیه چې ده، هغه د ژوندۍ موجودات د تنفس په عملیه کې ډېر مهم رول لوبوي. همدارنګه د نباتات په زیایي ترکیب کې د غازاتو بدلیدل هم د نفوس د عملیه په واسطه سرته رسیږي. ورپسې راځو د اوزموسس عملیه. اوزموسس عملیه چې ده، کله چې موږ وایو د اوبو نفوذ د یوې برخې څخه د هغې برخې څخه چې څه شي مالیکولونه ډېر اوسي، او هغې برخې ته چې مالیکولونه یې لږ اوسي، عبارت ده چې څخه ده، د اوزموسس د عملیه څخه ده. که چیرې موږ په یو ګیلاس کې د بورې محلول واچوو، بورې محلول چې دی خپله د دغه غلظت د اوبو غلظت ورته څه کوي ور ډیریې تراکم محیط ورته څه کوي غلظت یې ورته ډیریې چې په دې سره موږ وایو کله چې هغه یو بل برخه د په منځ کې د نیمه قابل نفوذ پرده کشیږدو نیمه قابل نفوذ یعنې وګورئ نفوذ تیریدن ته وایي او نیمه قابل یعنې چې مطلب مکمل د دې څخه ټوله شان نه شي تیریدلی یوازې نیم شان دي چې هغه څه کولی شي د دې په دې څخه تیریدلی شي اوس نو د دغه نیمه قابل نفوذ پرده څخه د اوبو مالیکولونه چې دی هغه نستری دلې یوازې د اوبو مالیکولونه تیریږي چې دا کوم برخه ته وهغه برخه چې غلظت یې کم دي چې دې ته موږ د چی عملیه وایو د اوزموسس عملیه وایو چې دا چې د خپل د ژوندۍ موجوداتو کې ډېر مهم او اساسي رول لوبوي مطلب د هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې ډیر مهم رول لري چې خپل د محلول د فشار چې دی توپیر چې کله سرته رسیږي دا د هایدروسټاتیک فشار په نامه سره یادیږي یا هم د اوزموسس د فشار په نامه سره یادیږي کله چې دی مجبور کیږي چې مثال دا د بورې محلول چې دی هغه زیات دی او اوبه زیات اندازه مالیکولونه محلول ته چې کیږي و دغه محلول ته ځان رسي ځکه چې د دې غلظت کم دی او د بلې خوا غلظت شته دی دی چې دا فشار چې کله پر دې باندې دیږي دا فشار د چی په نامه سره دیږي د هایدرو ستاتیک فشار په نامه سره یا هم د اوزموسس فشار په نامه سره دیږي او په سیر زو د انسانانو په بدن کې د حجرو کې د اوزموسس عملیه وایو که چیرې موږ وایو د مثال دغه د وینې سره کرویات څخه د اوبو کې کشول سي که چیرې دې ډېر اوبه جذب کړي د اوزموسس د عملیې په واسطه په هغه کې دغه کم دغه چې دی د وین سکرویات چې دی د ډېر اوبو د خصوص څخه چې وي چې دا د هایپوتونیک حالت دی او نورمال حالت چې دی چې یو څه اندازه دغه مثال هم عین حال کې خارج وباسي او یو څه اندازه جذب کړي د اوزموسس عملیې یعنی د اوبو ډېر جذب چې دی هغه په چې دی په کې ورته غیر توانی پېښېدلی شي په عادي اندازه باید دی جذب کړي چې نورمال اندازه کې دغه د ایزوتونیک په نامه سره دیږي او کچیری په بیخي یوازې اوبه چي کې آزاد کی او د اوزموسس عملیه په واسطه دی اوبه ځان ته جذب نه کړي دا به چې دی د هایپرتونیک په نامه سره دیږي چې دا هم د یو د بنزمیان شاملېږي نو په دا خاطر د اوزموسس عملیه په دغه کې باید چې په منظم ډول سره سرته ورسول شي ترڅو د بنزمیان سره مخامخ نه شي او همدارنګه راځو په نباتاتو کې د حجرې اوزموسس وایي په نباتاتو کې چې دی کچیرې د نباتي حجرې د اوزموسس د عملیه په واسطه ډېر اوبه چې کې جذب کړي د دوی ډېر اوبه کچیرې جذب هم کې دی نه چوي دا ځکه چې دوی د مثال سایتوپلازم د خپل په ځان کې د سلولوزي دیوال لري چې سلیز دیوال پرسیږي مګر چې وینه دا د یو ښه خاصیت څخه دی چې همیشه دغه خاصیت په واسطه د شنه پاتې کیږي او تازه پاتې کیږي د دې د سلیز دیوال چې دی ډیر زیات مثال متبسط کېدو مخنیوي کوي چې ترڅو د دې کم حجرې چې دی د هغه د چاودیدلو څخه مخنیوي وس په دې سره د غپانې چې دی هغه همیشه مثال د دې حجرې چې دی پرسیږي مګر همیشه چې وینه چې په دې سره دی همیشه شنه پاتې کیږي او د تازه واري په حالت پاتې کیږي ورپسې راځو د اوزموسس د عملیې اهمیت وایو چې موږ په حیواناتو او نباتاتو کې وویل دا کم خوراکي توکي چې موږ لاسته راوړو دا کم د وینې جریان چې صورت نیسي د وینې په مثال په وینې کې د خوراکي توکو جذب چې دی او په نباتاتو کې د شیل له لارې د موادو جذب دا ټوله د اوزموسس د عملیې په واسطه ده چې د نیمه قابل نفوذ پرده د دې ترمنځ وجود لري د هغه له لارې چې کیږي دغه د موادو انتقال صورت نیسي په دې سره دوی خپل غذایي مواد ساتي که چیرې تاسو نبات په نظر کې ونیسئ که یو نبات ته موږ مثال تر ډېره وخته اوبه ورنه کړو کله چې اوبه ورنه کړو قرار قرار د نبات د حجرو کم هغه اوبه چې دي هغه خپل د لاس ورکي او دوی قرار قرار مړاوي کیږي چې په دې سره نبات کېدلی سي وچ سي او له منځه ولاړ سي نو د هغه د پاره کله چې تاسو اوبه ورکړي دي د لښو د لاچ کله اوبه جذب کړي د اوزموسس عملیې په واسطه دوی همیشه تازه پاتې کیږي او دغه نبات شین پاتې کیږي تر څو د دې څخه مثال موږ د غذایی تو کو نور اړتیاو د پاره ورڅخه استفاده وکړو همدارنګه د انسان په وجود کې کم د موادو انتقال چې صورت نیسي مثال په د وینې په جریان کې د غذایی موادو انتقال د هغو د وینې جریان ته داخلي دل د ټوله د اوزموسس د عملیې په واسطه کیږي که چیرې په یاد مو سي د معدې کې موږ ویلی و چې د میډیا د دیوال په واسطه دا کوم مالیکولونه چې ټوټه کړل شوی وي هغه د وینې جریان ته داخليږي چې دا خپل د اوزموسس عملی کې شاملېږي. دا و غیر فعال لېږدونه. چې غیر فعال لېږدونه موږ په دې پوسولو دا کوم د اوزموسس او انتشار عملیات چې کله دوی سر ته رسول دوی و انرژي ته ضرورت نه درلودي. دوی خپل عملیات چې کول د مثال د لوړ غذا څخه اوکښته غذا څخه اوکښته غذا څخه لوړ غذا ته د موادو انتقال صورت نیوي. او اوس راځو فعال لېږدونه. فعال لېږدونه چې د هغه د غیر فعال لېږدونې یا هم پیسیف ترانسپورت برعکس ده چې دا د اکټیف ترانسپورت په نامه سره هم یادیږي. دوی چې دي کله چې د موادو انتقال د حجروي غشا څخه داخل ته او د حجروي غشا څخه بهر ته صورت نیسي دوی څه کیږي؟ او انرژي ته ضرورت لري د دغه انتقال لپاره. ځکه نو د فعال لېږدونې په نامه سره یادیږي. او دوی چې دي د حجروي غشا څخه مثال کوم پروټینونه، مالیکولونه، غذایی مواد چې دي غټ غټ مالیکولونه چې اوس یا کوچني مالیکولونه چې اوس هغه ته څه کوي؟ د دغه فعال لېږدونې په واسطه صورت نیسي چې داخل او خارج ته مواد انتقال کوي. راځو په فعال لېږدونه کې چې دي هغه دوه مرحلې وجود لري چې یو اندوسایتوسس ده او بل یې اگزوسایتوسس ده. اندوسایتوسس اندو په معنا د داخله تو سایتوسس د حجره ته یعنی د خپل یوناني کلمه ده چې د حجره ته د داخله دو په معنا سره ده. او اندوسایتوسس چې ده د فعال لېږدونې له ډلې څخه ده چې کوم پروتینونه اوبه دغه کوم عضوي او غیر عضوي توکي چې دي هغه د دغه اندوسس د سایت مرحلې په واسطه د حجره وی غشا یعنی ما قابل نفوس پر دې لاره او حجره ته چی کیږي داخليږي. دوی چې دي د یو لفافې په ډول سره دغه شکل جوړیږي چې دغه شکل مثال شاوخوا دغه لفافې په واسطه پوښل کیږي او وروسته د حجره و داخل ته مواد انتقالي. اندوسایتوسس چې دی خپل په دوه مرحلو ویشل کیږي چې یو چې دی په دوه ډول دی. یو چې دی فاګوسایتوسس دی او بل یې پینوسایتوسس دی. فاګوسایتوسس چې دی هغه دغه کوم مواد چې مثال مالیکولونه غټ وسیله لکه پروتینونه دی او دغه کوم عضوي مواد چې دی دوی چې کوي د فاګوسایتوسس د مرحلې په واسطه د حجره و داخل ته ځي. لکه مثال موږ وایو کله چې دغه کوم فاګوسایتوسس دغه غټ مالیکولونه راځي دغه الیفافه په د حجره و شپه سر کې جوړیږي یو خالیګا جوړیږي د چوشک په ډول یو خالیګا جوړیږي چې دغه کوم مالیکولونه چې دي د هغه داخل ته چې کله ولاړله هغه لفافه بندیږي او دغه مواد د حجروي غشا له لارې د حجره و داخل ته ننه باسي او کوم برخه ته چې باید دی ولاړ شي او برخه ته دی ځان شي. او بل چې دی پینوسایتوسس دی هغه به د اوبو مالیکول مایع تاس کې چې اوسې هغه د پینوسایتوسس په واسطه هغه چې کیږي د حجره و داخل ته ځي چې هغه هم د چوشک په ډول سره د حجروي غشا کې ځای پیدا کیږي او کوم د اوبو څاڅکي چې دی هغه داخليږي او دغه الیفافه بندیږي او دغه الیفافه چې دی یا دغه کوم جوړښت دی هغه دغه مواد د حجره و داخل ته ننه باسي. او بل چې دی اگزوسایتوسس دی هغه هم عیني مرحله سره تر رسي خو د حجره د داخل څخه و حجره خارج ته. ځینې فضلات تو کې دی یا ځینې مواد دی چې کله په حجره کې څه ترکیب کوي باید حجره مثال د حجره څه خارج ویستل سي یا اضافي توکي دي چې هغه د اگزوسایتوسس په واسطه بیا یو پوسټ دی په داخل کې دغه اضافي توک پر شاوخوا باندې جوړیږي او د دې د حجروي غشا چې کله ځان ورسیږي دغه الفافه خلاصيږي او اضافي توکي ورڅخه بهر وځي چې دا هم چې سول اگزوسایتوسس یا هم د موادو خارج دي. اگزو د خارج په معنا سره د بهر او سایتوسس د حجرې څخه. نو اگزوسایتوسس چې هغه مرحله ده چې اضافي مواد د حجرې څخه بهر باسي. په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده د حجروي غشا څخه د موادو لېږدونه په څه ډول ده واضح کړي. دویمه پښتنه میوسس څه ډول یو عملیه ده او درېمه پښتنه د پینوسایتوسس او پاګوسایتوسس څخه مطلب څه شی دی. سس ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پدې هیله چې ټول جوړ او سیتمن بیاست شرغلاست ولسم ټولګي وا چلرم بسته تاسونه د مندل او وراثت د څپرکی اخرنی موضوع وایو او د هغه په موضوع کې مرزنی بنظمیان هم به زده کړو همدارنګه د چاپیریال او وراثت ترمنځ کم اړیکه چې ده هغه به هم وایو زموږ استاسي درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر څلورویشتمې صفحې پورې دوام کوي تاسو لومړی په انسان کې جنس پورې د انسانانو په جنس پورې تړلې صفتونه وایو عموما لکه څنګه چې په تیل وس کې موږ وویل د کروموزومونه چې دي کله چې په هسته کې هغه د کروماتین تارونه یې چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه کروماتین تارونه کوچني او لنډیږي او د بل سره ځای کیږي چې د کروموزوم باندې بدلیږي چې کروموزوم چې دي دوه بازوګان لري چې د کروماتید بازوګان په نامه سره دي چې دوی د سنټرومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي او د کروموزوم د کم کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه چې کې انتقالې خپل پزان کې یعنی عموما درویش جوړې کروموزومونه دي چې په دوی کې دغه هر کروموزوم چې دی په زرګونه دغه کم جینونه چې دی هغه چې کې انتقالې ارزو دغه کروموزومونه چې دی عموما پر ایکس کروموزوم باندې زیات جینونه نشته ځکه چې د جسامت له مخې تر وای کروموزوم غټ دی نو په دې باندې چې مثال ډېر وخت کم ناجوړی یعنی چې دی ناروغي چې دی د هغه مسول عام هغه شی د ایکس کروموزوم کې چې هغه په پلار کې وجود لري کم په مور کې د ایکس کروموزوم په واسطه چې کیږي انتقالېږي چې په هغه کې عموما دوه ناروغي چې ډېر مطالعات پر سوي دي هغه یو ده رنگ نلیدل دی هاو بل ناروغی ده هیمو فیلی پا نام سره دیجه رازو داغه کم ناروغیانی چی دی دیزده کهو رازو لمره ده رنگ نلیدن یا روندوالی یا هم کلر بلایندنس چی دی دا عموما داغه کسان چی دی یا خونوینی یا هم ده رنگ توپیر نسی که ولی پا دوی که چی دی ده شین او سور رنگ تشخیص ورتیا کم ده یعنی دوی نسی که ولی چی سور او شین رنگ تشخیص کرد عموما داغه کسان چی دی هر شی ده سور او سپین تور او سپین رنگ باندې معلومیږي چې دغه ته موږ د کلر بلایندنس یا هم رنگ نلیدنې ناروغي وایو چې دغه ناروغي چې ده په نارینه وو کې زیاته ده په ښځینه وو کې په ډېر کم اندازه سره لیدل کیږي چې د ایکس کروموزوم له امله له مور څخه دی چې کې دغه نارینه وو کې چې واز راځي د ایکس کروموزوم له مور څخه اخلي چې د هغه له امله دغه ناروغي باندې چې کېږي اخته کیږي چې په دغه کې د ایکس مثال د جینونو بې نظمیانی د دې لامل کیږي همدارنګه کچیر مثال ایکس کروموزوم چې د مور او بل د پلار څخه اخلي د دې لپاره چې د رنگ انلیدنې کې مثال ولیدل شي باید په کښې معلوم شي هغه دغه د ایکس کروموزوم په نارینه وو کې چې دی مثال د پلار څخه چې کوم وای کروموزوم راسي او د مور څخه ایکس کروموزوم راسي هغه وای کروموزوم جینونه چې دی هغه د ایکس کروموزوم باندې غالب نسي کېدلی یا هم هغه خاصیت پکې کې نه انتقال لسی په دې سره دغه نارینه چې دی په دغه ناروغي اخته کېږي او که چېرې ښځینه په نظر کې ونیسو که چېرې د پلار څخه ایکس کروموزوم راسي بیا نو دغه کم ناروغي جین چې دی هغه مغلوب پاتې کېږي پټیږي خو بیا هم په بل نسل کې کېدای سي چې هغه څه سي راښکاره سي مګر په دغه نسل کې چې دی د پلار د کروموزوم پر هغه بل کروموزوم باندې غالب کېږي او پر بل خاصیت باندې غالب کېږي او په دې کې دوی د دغه ناروغي څخه ژغورل کېږي که چیرې مور او پلار دواړه په دې ناروغۍ سره اخته اوسي کېدای سي کوم نسلونه چې رامنځته کېږي هغه هم مثال د دوی د کروموزومونو تر تاثیر لاندې راسي او په دې ناروغۍ یعنې که چیرې پلار په دغه ناروغۍ اخته اوسي کروموزومونه چې کله لېږدوي په دې کې هم کېدای سي چې نوموړی ماشوم چې شي سي هغه هم په دې ناروغۍ باندې اخته سي ورپسې تړلي یا بسته جینونه وایي لکه څنګه چې مو وویله د انسانانو چې دی د دېرش څخه تر څلوېښت زره پورې جینونه لري او یوازې درویشت جوړې کروموزومونه لري چې په دغه کروموزومونو کې په زرونه دغه کم زرګونه جینونه انتقالېږي چې هر جین چې دی د یو صفت یو خاصیت خپل د ځان سره چې کوي د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالي چې په دې سره دغه کم جینونه چې دی دوی یو د بل سره نږدې اړیکه لري یو د بل سره یو ځای چې دی
ته موږ چې شو وایو تړلی یا بسته جینونه وایي. یعنی یو د بسره دی په ډېر نږدې تړلی جوړښت کې دی یو د بسره پرتی چې دته جین لینکیج ویلای شو. ورپسې د تړلی یا بسته جینونه چې دی په دلیل باندې پوسو چې ولې دا رامنځته کېږي. مثال ولې دی یو د بسره تړلی یې ځکه چې دوی چې دی یو د بسره ډېر نږدې حالت کې پرته دي. ورپسې راځو پولی جین صفتونه وایو. پولی خپل پولی جینیک دا چې دی خپل د نامس معلومیش پولی په معنا د ډېر سره دی. دا هغه دی چې مثال یو صفت دپاره څو دانې جینونه چې کوي کار کوي. مثال د خبرې د سترګو رنګ دی، د پوستکي رنګ دی، د ویښتانو رنګ دی، چې دا د قد لوړوالی دی، دا ټوله چې دی په پولی جینونه دی. یعنی د دوی د کله چې د مثال د والدینو څخه و ماشومانو ته دا خاصیتونه انتقالیږي، د جینونه چې ارثي خواص چې انتقالیږي هغه پول مثال ډېر جینونه چې کله وغواړي دغه خواص انتقال کړي. چیرې موږ خپل پوستکي ته په نظر وګورو پام سو، موږ به خپل په پوستکي مختلف رنګونه پکې ولیدل سي. یعنی مختلف جلدونه وجود لري چې دا ټول د څه شي له امله رامنځته کېږي؟ د پولی جین رامنځته کېږي. او عموما دغه کوم مواد چې دوی ته رشو کوي دا د مثال د پوستکي رنګ چې دی هغه د میلانین په نامه پیګمنټونه دي چې په هغه سره دغه کوم د پوستکي تیروالی تتوالی په هغه پورې اړه لري. چې میلانین چې دی تور رنګه ماده ده چې کوم ورشتانو سترګو دا کوم پوستکي چې دی هغه چور کوي رنګ ورکوي. ورپسې د رازو وژون کې جینونه وایو. وژن کې جینونه چې دی دا مثال ځینې وژن کې جینونه وجود لري چې د هغه څخه کوم نسل چې مثال یو ماشوم چې رامنځته کېږي هغه د وخت یو څه وخت ژوندی بیا وروسته چې کېږي له منځه ځي. دا عموما مثال په د بینظمیانو کې دغه رامنځته کېږي چې کله دا جینومه چې هغه پټ پاتو سي دا ډول فکرونه چې کوي کله چې انتقال سي ماشوم ته هغه د یو څو پړاوونو وروسته چې کېږي له منځه ځي. که چیرې مغلوب پاتې سوی اوسي په لومړي نسل کې مثال لشکرنه سي په دوام نسل کې چې لشکره کېږي چې دا د جینټیکي بینظمیانو څخه دی. همدارنګه دغه جینونه چې کله انتقال سي و ماشوم ته هغه ماشوم د لور یا د ریبولو آلې ته ورته د وینې په کموالي باندې اخته کېږي چې دغه الیلونه مثال دا د وینې د کموالي الیلونه چې کله انتقال سي دا ماشوم د وخت په تیریدو سره چې کېږي خپل ژوند د لاس ور کوي. په څو پړاوونو وروسته خپل ژوند د لاس ور کوي. دغه رقم که چیرې موږ مثال ځینې نور جوړښتونه ځینې نور موجودات کې وینو که چیرې دا وژونکي جینونه د دوی په جینټکس کې د دوی په نوم کې وجود ولري کدايه چې د دې کوم نسل چې دی هغه چې سي مثال په نسل کې یو ماشوم یا څو ماشومان له منځه ولاړ سي. ورپسې اخیرنی موضوع چې ده هغه وراثت او چاپیریال دی. ان شاء الله زه مطمئنه یم چې تل وستون په صحیح ډول سره زده کړی او سي او هغه مو خپل ځان سره نوٹ کړی و سي. رازو موږ خو تر اوسه پرې ټوله په جینټکس کې مثال د اویل چې ټوله چې دی د وراثت د لارې د والدینو څخه و ماشومانو ته چې کېږي خواص لېږدول کېږي. دلته سوال پیدا کېږي چې آیا چاپیریال چې دی هغه پر وراثت کې یا مثال په خصوصیاتو کې آیا دوی خپل تاثیرات لري او که نه لري؟ ځینې وخت ډېرې کسان وایي وو خاص دوی په ځینو شرایطو کې خپل تاثیرات اچوي مګر پر فینوټایپ باندې، یعنی پر جینوټایپ باندې خپل تاثیرات نه سي اچولی. په ځینو شرایطو کې وو کېدای سي مګر په ډېرو شرایطو کې امکان نه لري. مثال خبرې ځینې کسان چې دي هغه د حالت محیط شرایط ته په کتو سره دوی خپل پښه لاس یا د بدن یو غړي د لاس ورکي. دا چې دی جینوټایپ کې نه راځي، یعنی کوم اولادونه چې مصر راځي هغه حتمي نه ده چې حقوقی هم په مثال معیوب اوسی. همدارنګه مطلب ځینې ګلان چې دی هغه یو د پتونی ګل دی هغه چې په نظر کې ونیسو هغه مثال په 10 درجو سانتیګریډ کې چې دی دوی سور رنگ لري که چیرې یو درجه په دې کې زیات سي هغوی کم رنگ اخلي، سپین رنگ اخلي. دا یو مثال کېدلی سي چې مثال د هوا د حرارت په درجه سره دوی خپل رنگ ته چی ورکوي تغییر ورکوي. خو دا فینوټایپ کې دی، په جینوټایپ کې کوم تغییر ورته نه راځي. همدارنګه د دوی چې دغه کوم دوامدار بدلون رامنځته کېږي هغه د کانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي چې دا بدلون مثال په دې کې د دوامدار ډول لپاره په هغه کې وجود ولري. او هغه چې په دوامدار ډول وجود نه لري هغه د ډیسکانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. عموما مثال که چیرې دغه رقم موږ یو غبرګونی کوچني په نظر کې ونیسو هغه یو چاپیریال بل چاپیریال ته موږ په دې کې ډېر توپیرونه ومینو چې مثال د دوی خصوصیاتو کې د دوی په د فینوټایپ په تغیرات کې ډیر شان به موږ تر سترګو سي. او عموما دغه کوم مثال وراثت چې دی، یعنی دغه چاپیریال چې دی هغه پر وراثت باندې خپل تاثیرات بدلونونه په دی کې نه راولي. دا چې دی کسبي صفتونه دي چې مثال هغه ارثي کېدلی نسي، چې دغه بدلونونه چې دی اصلاح یا هم موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. راځو دی مثال موږ په کچیرې په ځینې جینوټایپونه ووینو یا ځینې جینونو کې تغیرونه، مثال چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو عوامل لکه وړانګو، درملو او نور په واسطه رامنځته کیږي، چې دا ډولونه چې دی دا بدلونونه ارثي کیدای سي او دوی عموما ثابت صفتونه دي چې په چاپیریال، مثال او ځینې چې دی ثابت صفتونه دي چې په چاپیریال په مقابل کې هغه صفتونه باندې خپل تاثیر دوی نشي اچولی. هغه لکه مثال د وینې ګروپونه چې دی هغه چاپیریال پر دې باندې تاسو نه سي اچولی. لکه چیرې د سترګو رنګ ووینو، د سترګو رنګ که چیرې په جین کې څه رقم راغلی اوسي، چاپیریال پر هغه باندې خپل تاثیر نه سي اچولی. دغه رقم د غوږو پوڅکي دي چې دوی مثال عموما د تړلي پوڅکي او خلاصې پوڅکي چې دي هغه د جین په واسطه چې کیږي جنټیکس لای د ارث خواصو د لارې انتقالیږي، هغه په چې شي پورې د مثال په چاپیریال پر هیڅ کوم رب نه لري. دا چې دي ثابت دي چې دي خپل دغه کوم فینوټایپ ته چې دي تغیر نور کوي. ځینې په دې کې غیر ثابت دي چې موږ ویل هغوی کېدای سي چې چیشتي په ارثي ډول سره تغیر وخوري، او همدارنګه ځینې غیر ثابت صفتونه چې هغه تر چاپیریال تر تاثیر لاندې راځي، لکه مثال د انسان وزن دي، همدارنګه هغه چې دی د چاپیریال تابع دي. دغه رقم د ورشتانو رنګ دي چې هغه که چیرې مثال د لمر شعاع چې د لمر شعاع په واسطه د دوی رنګ چې کېږي تغیر وخوري. دغه رقم دا د ورشتانو رنګ سربېره مثال ځینې چې موږ وایو د وړانګې چې دي هغه هم چې شي کېدل مر وړانګې چې دي هغه پر ارثي خواصو ځینې خپل تاثیرات اچولای سي. فینوټایپ سره یو څه اړیکه لري، مګر پر ډیرو شانونه چې هغه ثابت ووسي. د پوستکي رنګ چې دي هغه کېدلی سي د چاپیریال تر تاثیر لاندې ووسي او خپل پوستکي رنګ چې سي تغیر وخوري. مګر که چیرې په جین مثال موږ ډېری وخت په کوم ساحو کې چې ژوند کوو، په کومو برخو کې چې ژوند کوو، جل مو یو ډول یې که چیرې مثال موږ سړو برخو ته لاړ شپه ځای کې چې د لمر وړانګې کمی اوسي، موږ به خپل په جلد کې کم تغیرات ډېر تغیرات ووینو چې دا خپله څه دي د چاپیریال تاثیرات دي. مګر زموږ جینوټایپ چې دی هغه څه دي په کښې کې معلوم او واضح دي. دا به زموږ او ستاسي د نن ورځې موضوع، انشاءالله چې موضوع مو خپل د ځان سره نوټ کړی واوسي او په صحیح ډول خپل موضوع ښه ډول سره زده کړي. لکه څنګه چې مې په تیرو لوستونو کې درته ویلي وه، دولسم ټولګۍ د ډېر مهم موضوعات دي، کوشش وکړئ چې هره موضوع په صحیح ډول نوټ کړئ او خپل د ځان سره زده کړي. همدارنګه د اضافي معلوماتو لپاره د نورو منبعو څخه هم استفاده وکړي. په اخرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو، تاسو خپل کتابچې قلمان واخلي او نوموړي پوښتنې خپل د ځان سره نوټ کړي. لومړۍ پوښتنه ده، د رنګ نه لیدل یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس څه وخت رامنځته کیږي؟ دویمه پوښتنه ده، وژونکي جینونه څخه مطلب څه شی دی؟ او اخرنی پوښتنه ده، وراثت او چاپیریال څه اړیکه لري؟ دا وز موږ ستاسو د نن موضوع. تر بل وخت پوری د علامو ملسا د توجه څخه مو هم نړۍ نړۍ مننه.
تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.